قدر من اوریدونکو ترار سلام رئیس ما او مدام کارن سلامنا او نیکی هیلی اومنی نن د چهارشنبه ما شام د 2013 میلادی کال د جنوری د میاشتې لسمه چې د 1400 میجر شمسی کال د جدید میاشتې د شلم نیټې سره برابر ده. دا د خپل نن شپې خپرونه ستاسو د خوشی او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د اونۍ و مهمو پیښو ته په کتنه کې به په کابل کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر ایساق اتمر مرکه، د ځوانانو او ورزش په خپرونه کښې به په ویکتوریا کښې د ځوان کینګ بوکسمین ښاغلي رامیش جان حبیب خبرې د هغه د هغو مډالونو کپونو او کمربندونو په اړه چې په ویکتوریا د استرالیا په نورو ایالتونو او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کښې لاسته راوړي دي او همدارنګه څه ډول د قهرمانۍ لقب اخیستې دي. او د پروګرام په لړ کښې به د ولي فتح علي خان په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې مقالې لیکلې دي. یو شمېر نړیوالو خپرونو له پاکستان سره د امریکا د مرستو د ځنډ وروسته د پاکستان د غبرګون، د امریکا د دغه کار د احتمالي اغېزې او د سوریې په جګړه کې د افغانانو په وژل کېدو مطالب لیکلي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف حواله په یو مقاله کې لیکلي، موږ د امریکا متحده ایالاتو سره هیڅ ډول اتحاد نه لرو. آصف دا خبره جمعې په ورځ په یو مرکه کې وکړه. ورځپاڼې د خواجه آصف پاوله دا هم لیکلي چې پاکستان په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا له کمپاین سره په یو ځای کېدو لویه تېروتنه وکړه. فاینانشل ټایمز هم په یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان امنیتي ادارې له امریکا مرستې ترلاسه کوي او ورسره څه وخت طالبان او هغوی ترستي ډلو ته پناه ورکوي چې له امریکا متحدینو او هند سره جنګېږي. د مطلب د لیکوال په باور له پاکستان سره د امنیتي همکاریو په برخه کې د 2 میلیارد ډالرو د ځنډولو په باب د ولسمشر ټرمپ پرېکړه د درک ور ده. ورځپاڼه لیکي، اسلام آباد واشنګټن د اړیکو د خړپړ کېدو یو اغېز له چین سره د پاکستان د اړیکو پیاوړ کېدل دي. په مطلب کې راغلی چې چین په پاکستان کې د څه باندې 6 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې وه څو په ټول آسیا او له هغه ورهاخوا د پیکینګ نفوس پراخ کړي. همدارنګه نیویارک ټایمز خپرونې د افغانستان د جګړې لپاره د واشنګټن له لورې پاکستان ته د مرستو د ځنډېدو مسله څېړلې ده. یو شمېر راپورونه وایي چې د دې مرستو اندازه 2 میلیارد ډالرو ته رسېږي او تر هغو به دا پیسې پاکستان ته ورنه کړي چې په خپله خاوره کې د اقانی او طالبانو شبکې وځپي. نیویارک ټایمز د محمد ساجد په نوم د یو کتونکي مقاله خپره کړې ده. د دغې لیکنې په پیل کې راغلی دی چې د احساساتو له مخې دا خبره سمه ښکاري چې هغه هیوادونه باید سزا وویني چې په تېرو 6 کلونو کې په افغانستان کې د امریکایانو له دښمنانو سره مرستې کړې ده. خو د ورځپاڼې په باور باید په دې پوه شو چې پاکستان تر هغه ځواکمن دی چې تصور یې کوو. ورځپاڼه د دې واک او ځواک په اړه د پاکستان د جغرافیایي موقعیت ته اشاره کوي چې په لویدیځ کې قبایلي سیمې غرونه دي او په ختیځ یا وړې دښتې چې له دې موقعیت یې په خپل لنډ تاریخ کې د خپلو ګاونډیو پر ضد استفاده کړې ده. د نیویارک ټایمز په مقاله کې وړاندې راغلی چې دغه جغرافیایي موقعیت پاکستان ته دا زمینه برابره کړې ده چې په نږدې سیمو کې نیابتي جګړه مخته یوسي. د ورځپاڼې په باور د پاکستان پوځ د استخباراتو ادارې په پټه د هند د مخالفینو او افغان د مخالفینو ملاتړ کړی دی. نیویارک ټایمز بیا د پاکستان جغرافیایي موقعیت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ترانزیت لپاره مهم کړي. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین بیا د افغانستان د نشه یي موادو مسله په خپل تازه ګړه کې څېړلې ده. دغه ورسپارلی که په افغانستان کې د ایرونی کاروبار د برتانیا او امریکا د ناکامۍ ښکارندوی دی. ورسپارلی که وروسته له شپاړس کلونو یو تریلیون ډالر لګښت لا هم د افغانستان جګړه پای ته نه ده رسېدلې، خو د لویدیځو مداخلو د دې باعث شوی دی چې افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو په یو تولیدونکي هیواد بدل شي. ګاردین وړاندې لیکي چې څرنګه د دغه هیواد له مخدره موادو خلاصېدلی شي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان د کرنې په برخه کې وړې پانګونې په میلیونونو بزګرانو ته کارونه پیدا کولی شي. دغه بزګران چې کوکنار کري په دې ډول په عوایدو ترلاسه کړي او مخه به یې ترې وګرځوي. ګاردین د مقالې په وروستۍ کې لیکي که نړیواله ټولنه د افغانستان د کلیوالي سیمو د ودې له لارې د کوکنارو غم وخوري، دغه هیواد به د مخدر مواد له تولید پاک شي او د شخړو کچه به یې هم له دې سره په افغانستان کې راښکته شي. همدارنګه کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نیګړیو کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د راولړ شو لانجې او په افغانستان کې د برېښنایي تذکرې د ویش په وړاندې د خنډ په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. یوه دولتي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې پاکستان په خپله خاوره کې د افغان طالبانو حضور تایید کړ. په مطلب کې راغلي نوموړي هیواد د بهرنۍ چارو وزیر خواجه آصف وروسته له دې چې امریکا پر پاکستان د طالبان د پناهځایونو په خاطر فشارونه زیات کړل، ویلي دي چې د افغانستان د حکومت وسلوال ممکن د پاکستان په خاوره کې په نامنظم ډول حضور ولري. ویسا خپلواکی ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د موضوع په تړاو د یو شمېر پاکستاني ورځپاڼو په حواله لیکلي دي د دغه هیواد چارواکي په دې بوخت دي چې څنګه امریکایي ځواکونو ته هغوی چې په افغانستان کې نشتي د پاکستان تجهیزاتو او خوراکي موادو رسولو لاره بنده کړي. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د برېښنایي تذکرو په ویش کې د ځان په تړاو د افغان حکومت د اجرایي رئیس ته تېرې ورځې څرګندونې راخیستې چې برېښنایي تذکرې د افغانستان د ټولو خلکو د قناعت پرته نه ویشل کېږي. په مطلب کې راغلي دي عبدالله عبدالله ویلي چې د برېښنایي تذکرې په ویش سره باید ملي یووالی رامنځته شي نه ملي نفاق. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا همدا موضوع په خپله سر مقاله کې راخیستې ده او لیکي لیرې نه ده چې ولس له برېښنایي تذکرو څخه تیر شي. په سر مقاله کې راغلي که د څو نفرو فرمایشونو د غوږ نیول کېږي نو بیا د تذکرې تر قیامته هم نه ویشل کېږي. سر مقاله لیکونکي لیکلي دي که د دېرش میلیونو وګړو د برخلیک خبره وي او بیا هم حکومت د دېرش کسانو خولې ته ګوري دا بیا حکومت نشي کېدلی. ورځپاڼه وایي حکومت باید په دې مسئله کې خپل موجودیت ثابت کړي ځکه د ورځپاڼې په باور که دغه لړې تر دې زیاته ځنډول کېږي حکومت به خلکو ته ناکاره او بې وسه ښکاره شي. قدرمنو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د افغانستان مسایلو په اړه یو شمېر زیات سوالونه پیدا دي. اول دا چې امریکا پر پاکستان خپل مالی نظامي کومک بند کړی دی او د ګواښ کړی دی چې که د ترهګرۍ د حمایې څخه لاس وانخلي نور بندیزونه به هم باندې ولګوي. په دې اړه به د پاکستان غبرګون څه ډول وي؟ آیا پاکستان به د ترهګرو د حمایې څخه لاس واخلي؟ پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر دا څرګندونې چې د افغانستان مخالفین په غیر منظم ډول په پاکستان کې حضور لري او د بلې لوري بیا په افغانستان کې یو شمېر جهادي ډلې دا ادعا لري چې طالبان په افغانستان کې دي، دا چې ولې تر اوسه پورې دوی د پاکستان ملاتړ کوي علت یې څه دی او په دې اړه باید دولت څه ډول غبرګون وښیي؟ همدارنګه د ارګ او د بلخ د پخواني والیات محمد نور ترمنځ جنجالونه څنګه کېدای سي حل سي په داسې حال کې چې تر اوسه پورې هم عطا محمد نور ګواښونه کوي او نه غواړي چې دا مقام پرېږدي؟ او د جمعیت او د ارګ ترمنځ د خبرو پایلې او د دې مسلې حل به څه ډول وي؟ دا چې د افغانستان ولسمشر پر وکیلانو غږ کړی دی چې نور باید وزارتون د مقرری په خاطر ورنسی، آیا وکیلان به د دې کار څخه لاس واخلي؟ همدارنګه د افغانستان د ولسمشر دوه مرستیال سرور دانش دا څرګندونې چې د لویې جرګې یا نوي جرګې رابلل یو کودتا ده، او همدارنګه دا چې وایي چې برېښنایي تذکرې یو تعداد متعصبو کسانو په لاس کښې یرغمل دي او د اجرای رئیس د وروستی څرګندونو چې وایي د افغانستان ټول خلک موافق نوی تذکره نویشل کیږي، همدارنګه په افغانستان کې د مخدره موادو د مخنیوي او په دغه اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې څه ډول کېدای سي چې حل شي، همدارنګه د دغو ټولو ګواښونو په موجودیت کې به د افغانستان راتلونکي او د ملي یوالي د حکومت راتلونکي به څه ډول وي. دغه ټول سوالونه په دغه مرکه کې څېړلي دي چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځوم. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلی ډاکټر عیسی قاتمر هم دا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دی نظر وپوښتم. جناب ډاکټر صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنه. ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې د امریکا پر پاکستان خپلې مالي نظامي کومکونه بند کړي دي او ګواښ یې ورته کړی دی چې تر څو د ترهګري ډلو د حمایت خلاص وانخلي نور بندیزونه به هم باندې ولګوي، اما پاکستان په مقابل کې سخت غبرګون ښودلی دی. تاسو دا مسله څنګه څېړئ چې آیا پاکستان به د امریکا فشارو ته تسلیم شي، د ترهګري د حمایت څخه به لاس واخلي؟
تاسو وګورئ، یو خبره خو دا ده چې کله چې د ترامپ ستراتیژي د افغانستان او د جنوب آسیا دپاره اعلان شو، په هغه کې دغسې موارد راغلي وو چې باید پاکستان په دې برخه کې همکاري وکړي او پاکستان ته هزارو ډالرو ته اجازه ورنه کړي چې د پاکستان په خاوره کې د افغانستان پر ضد کار او فعالیتونه، تخریبي فعالیتونه وکړي. نو دین وروسته بیا تقریبا یو هفته لس ورځې مخکې دغه مسله د ترامپ په ټویټر کې راغی چې پاکستان ته به ټولې مرستې بندوي تر هغه پورې چې پاکستان په رښتیا سره د تروریزم د جګړې پر ضد عملا اقدامات نشي کړی. او بل دا دی چې پاکستان په دې تېرو شپاړس کلونو کې امریکایي مشران غولولي دي او تقریبا درې دېرش میلیارده ډالره امریکا د تروریزم جګړې په خاطر پاکستان ته ورکړی، تر حاله چې پاکستان په کې جوال جم کړی او امریکایان یې غولولي دي. نو د خپله د امریکا د ولسمشر دریځ په دې برخه کې ډېر کلک او سخت و، خو بیا د هغه نه وروسته یا بهرنیو چارو وزیر او د دفاعي چارو وزیر د افریقا هغوی دا یو څه نرمې خبرې وکړي. خو دلته خبره دا ده چې پاکستان که واقعا هم همکاري ونه کړي، نو بیا کېدای شي چې امریکا نور تغییرات هم په پاکستان ولګوي، مثلا د هغې د مشرانو تګ راتګ محدود شي او پیسې ورته ورنه کړي، د دې پیسې چې کوم افریقایان سره دي یا د امریکایي بانکونو کې د هغه کنګل چې ورته او دغسې ترانزیت برخه کې دوی باندې فشار راولي، همدغسې په نړیوال سطح په سیاسي برخه کې او په نظامي برخه کې کېدای شي دوی ته تجهیزات ورنه کړي، سپیرپارت د تیارو د اشار وادې کې دا خبرې دي چې کېدای شي چې امریکایان په افشان باندې وروسته بیا فکر وکړي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر دا ویلي چې موږ امریکا دوستی ته ضرورت نه لرو، همدارنګه ویلي دي چې د افغانستان مخالفین تیتو پارک په پاکستان کې اوسیږي، مګر په داسې حال کې بیا چې د افغانستان کې بعضی جهادي مشرانو دا وایي چې د طالب مشران په افغانستان کې اوسیږي او دی سوله غواړي، تاسو دا ډول غبرګونونه څنګه څېړي چې دی ولي وسم د پاکستان طرفداري کوي؟
څنګه خو داسې فکر کوو چې د پاکستان طالبان یا د افغانستان د طالبانو مشران دوی خو په وزیرستان کې نه اوسېږي، دوی په اسلام آباد پنډیو کراچي او کوټه کې اوسېږي. که تاسو پیاږي څو کاله وخت کې د حقاني ترور باندې تروریستي حمله وشوه، هغه په اسلام آباد کې وشو، یعنی هغه په وزیرستان کې نه و چې هلته موږ وختو چې په وزیرستان کې دوی دي. دا ادرسونه ټول د پاکستان استخباراتو ته معلوم وي چې دغه مشران چېرته اوسېږي. او دا چې پاکستاني هم دا خبره کوي چې د طالبانو مشران په افغانستان کې دي، دا زما په عقیده دومره درسته خبره نه ده. او دلته چې یو جهادي مشر دا خبره کړی، دغه مطلب طالبانو برابر څخه ده دغه مطلب هغه محلي کماندانان د طالبان دي یا ځینې هغه کسان دي چې دوی په هغه سیمو کې ژوند کوي یا په هغه سیمو کې اوسېږي کوم چې د دولت د کنټرول وسیلې دي. نو په هر صورت دا د دولت پاچلول په دې برخه کې جدي و، ځکه چې که مونږ داسې وایو چې طالبانو مشران په افغانستان کې دي، دا به د پاکستان خبره شو چې بیا د هغوی دغه استقلال قوي کېږي چې مونږ وایو چې مونږ خپل اعتراف وکړو چې د طالبانو مشران په افغانستان کې دي، ګرچې د طالبانو مشران په افغانستان کې دي همه محلي د طالبانو قمندانان چې دوی دي او ولایت د طالبانو د خانه نومان شوی یا قمندان دی، دا طبیعي ده چې دغه ځایونو کې چې هلته دولت کنټرول یا حاکمیت نشته هلته اوسېږي.
د بل لوري په افغانستان کې د ارګ او د بلخ د پخوانی ولایت محمد نور ترمن تر اوسه جنجال روان دی. هر ورځ دا ته دولت نوی نوی ګواښونه کوي، همدا چې ارګ نوی والی ټاکلی دی، ولې تر اوسه پورې نشي کولی دا نوی والی په خپل کار پیل وکړي او دا تا دا ګواښونه چې دولت هر ورځ ډول ډول کوي څنګه چلی؟
ډاکټر صاحب عبدالله د جمعیت د ګوند نماینده دی او د جمعیت د ګوند کمیټې په انتخاباتو کې بالاخره په نهایت کې ډاکټر صاحب عبدالله هم ډېرې رایې درلودلې او ډاکټر صاحب اشرف غني هم ډېرې رایې درلودلې. دوی دواړه د دې لپاره چې دغه وطن یو کشمکش او بحران ته لاړ نه شي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وسخت پاتې په دغسې یو حکومت باندې توافق وکړو چې هغه وحدت ملي په نوم یاچو. هر صورت د جمعیت ګوند نمایندهان هم په دغه دولت کې شامل شول، د ډاکټر صاحب اشرف غني هم په دې کې شامل شو. اوس که جمعیت دا خبره کوي چې ډاکټر صاحب عبدالله د دوی نماینده نه دی، نو دوی تمام ډاکټر عبدالله د حزب نه خارج کړي دي، د پلینوم جوړ کړي او په هغه کې دې وایي چې د جمعیت د ګوند نماینده ډاکټر عبدالله نه دی. نو چې بیا هغه وخت کې کله چې د دوی زه هر باندې ځوانم د حکومت نه وستل دي، ځکه چې دوی بیا پوزیشن جوړ کړي او هغه خبره چې زه و دولت سره معامله وکړي، لیکن اوس خو د جمعیت د ګوند نماینده د دولت سره چې یو خوا د دولت دی هغه ډاکټر صاحب عبدالله دی. نو د نورو خبرو د هغوی شخصي خبرې دي چې زه وایي مثلا د بلخ د ملت نه نظم، دا هغه خبره ده چې د قانون یا فکلق قانونی خبره نه ده. کله چې مونږ هر نوع قوت لرو یا وحدت ملی یا ائتلافي یا ریاستی یا پارلمانی د قوانین تطبیق او د قوانین اطاعت، دا د ټولو اتباعو وظیفه ده چې هغه قانون اطاعت کړي. دا خبره ده سي چې حکومت غیر قانوني دی، زه هم غیر قانوني کار کوم، والی دین پاسی دی، قماندان دین پاسی دی، دا خود دا یو نرسی دن دی حکومت دی که دی واسه که باید چیزی اخدام بکی و که دی واسه که باید عملا اخدام بکی که هر تو حکومت گواه بودی متوجه میکی و هر تو حکومت منو ننگوی.
همدارنګ داسي ادعا کوي چې د جمعیت تنظیم او دارک ترمنځ څو ځلې خبرې شوي دي، د هر کې یو منبع چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلی دی چې تر اوسه هیڅ کوم خبرې نه دي شوي او دوی وایي چې بیا هم دا خبرې دوام لري او تا ویلي تر څو چې جمعیت ما ته مشوره را نه کړي زه دا مقام نه پرېږدم. تاسو د دغه خبرو په اړه باندې څه نظر لري او دغه مسلې د حل لارې به ستاسو د نظر څنګه وي؟
زه فکر کوم چې په جمعیت کې څو ډلې راورسې دي. یو ګروپ دی د ډاکټر صاحب عبدالله سره دی، بل ګروپ دی د صلاحالدین رحماني سره دی، بل ګروپ دی بل چا سره دی. دوی نو مختلف خبرې مختلف بحثونه لري په خپل بنځ کې، حتی دوی په توافق باندې نه دي رسېدلي چې د حزب مرشیو رئیس څوک دی او وسته جمعیت کې مختلفې ډلې دي. یو د ډاکټر صاحب عبدالله سره ډله دی، بل د دوی مخالف دی، بل د صلاحالدین رحماني سره دی. نو دا مختلف ډلې مختلف خبرې کوي. د دوی دریځ واحد دریځ اوس نه دی د دولت په مقابل کې. زما دا و که دوی مخالف دي د دې پروسې، زده کولی شي حکومت سره د بایکاټ وکړي او خپله لاړ شي اپوزیشن ته او ډاکټر صاحب عبدالله د خپل نمایندګي نه غادي دكتور افريقي نو غادي دي نقول ترى ده اللي بتقوله مشتا ترى كما ترتيني مذاكره
تاسو د جمعیت د یو شمیر امدارنګ دا تا دای دا چوای چی د ارک سره خبری روان دي او دا خبری سوی دي دا څنګه چلی؟
زه په دې فکر یم چې بل اخره حکومت ته دا موضوع حلوي لکه چې حکومت دا کوشش کوي چې په سرحاویزه توګه دا موضوع حل کړي او د درې ورځې مخکې د کورنۍ سره وګورم مطاب که کنلا یا اوتی استاد اتاب اوات میشنه که کلی دی او یوازی پر یوازی امکان دی ده از علی جلی نورم کسترسی ترچو چه دی کبات او دی خواهلت او آمین ترمان دی او تاسوق بیس دیشی دو بدی بانده دوارم چه حتمان بدی دی او دی حال لار روی دی دو استاد اتاب اوات نیز دی تبا اتمال بیرشی چه
ولسمشر اشرف غنی پر وکیلان و سناتوران و جاخ کردی چی ده خپلو کسان ده مکری ده پار وزارتون تاور نسی زکه چه ها کسان چی پا واسطو مکر سوی یا تسلیم سوی دی یا تشتی دل دی تاسو ده سلات سنگه چیلی چه های وکیلان با ده ولسمشر ده خبر ومنی؟
یکی دن ده بیر مهم خبر آخ چی من تا چی کم چی منگه رسی وزارتانی که کار کنی ده یو ډېر ښه خبره وه چې دوی په وکیلانو باندې راغلي ستاسو وزارتونو ته به ورشي او دا خبره کابل هم دقیق دی چې هر ادارې ته کتلای شي د په وزیر باندې په هر وزیر باندې د وکیلانو فشار دومره ډېر دی چې هغه وزیر دوی کار ته نه پرېږدي یا د وزارت مسؤول چارواکي دوی کار ته نه پرېږدي او په هر کار کې دوی مداخله کوي قانون دوی خپله تر پښو لاندې کوي او کړنې کارونه یې غیر قابلي دي دوی ته داسې خبره ده چې وکیلان خلکو سره معامله کوي ډېر څوکېګانې پوستونه داسې دي چې دوی په خلک کار کوي مثلا خلکو ته وایي چې دا کار به زه وکړم تاسو ماته دومره پیسې راکړي نو دا ډېر جدي خبره ده که واقعا ولسمشر د دې پسې جدی تحقیق وکړي زه فکر کوم دا به د خلکو او د وزارتونو کارونه ډېر اسانه شي ځکه چې کله چې د وکیل مداخله وي دا ټول کارونه د قانون سره سم پر مخ ځي او که چېرته دوی مداخله کوي دا ټول غیر قانوني کارونه قبلي کوي
همدارنګه د ولسمشر دوام مرستیال سروش دانش د یو شمېر کسان د خوا د نوي جرګې د رابولولو مسله یو کودتا بلل دا وایي چې دا کار د اساسي قانون خلاف دی تاسو دغه دغه څرګندونې څنګه څېړي او دا کسان چې د عنعنوي جرګې غوښتونکي دي د دوی هدف څه دی ستاسو نظر پورې زموږ
تاسو په تاریخ کې یا داستان ستاسو په سنتونو کې یو خبره دی لوی جرګې دی یا بادشاه بابا د نیولی تر اوسه پورې دا د لوی جرګې رسم او سنت روان دی په افغانستان کښې لیکن دا په قانون کښې تصمیح شوی چې لویه جرګه کې چې کله مونږ رابولو باید کوم موارد په پام کښې ونیسو هغه اوس په افغانستان کښې د لویې جرګې د رابللو هغه موارد تکمیل نه دی یا مثلا د شوراګانو انتخابات نه دي شوي د ولسوالۍ انتخابات نه دي شوي همدغسې ډېر مشکلات د امنیت په برخه کښې دی بله خبره دا ده چې که تاسو همدا اوس جرګه م راوغواړئ په جرګه کښې به هغه اصلي نمایندګان نه راځي دا به یا د دولت یا د هغه قماندانانو یا د هغه زورواکو نمایندګان وي چې دا به لوی جرګې ته راځي نو په هېڅ صورت زه فکر نه کوم که اوس په دغه اوسني مهال کښې د لویې جرګې اول ضرورت نشته دی ځکه انتخاب راتلونکي انتخابات شته یو نیم کال پاتې دی دومره ضرور نه دی چې په دې یو نیم کال کښې مونږ دغه شپار از کلان دارا بیتا دسارا نمائن دویسو دسارا یا دل نظام رامائی سکو که هر چیز دلوی جرکی مختلی کتی کتی میرا بانی کتی آئندان خواباتو دسارا دوی هم دوست کمپنی نشروع کی خلق سر جوی کوری خپل مشی او خپل تقلار خلق سر شدید کی او دا بیر خفر سر دا تریان یو دیو کالا دورا پوری چی دا خلق چی دلوی جرکی مختلی کتی او خلوی جرکی دا دیوانی کتی تسبیل کتی نو کلا لوی جرکی دی لارا لدائی کولی شی دی یوازات رقابتی اگه که سرگردی انتخابات که او بیا کبی نیو دلو یا بی کولی شی چی جرگا مواری و غرچو کی لیکن زو شخصا زمان از دست دی چی در جرگی را برل او خلق تی و روانی پرابلم یا روانی مشکل پیدا کول دا او دیگه سوزه بکر کل سر اچاس مالستان که مالک چی دی دا پیغاز دیده سمانتا یکم که مانتا زیاد دی
بلا مسئله چی تروس پوری جنجالی دا اول سوی نده آقا دا برکی تسکرو اخیستل دی چی دا ولسمشر دو هم رستیال وای چی دا مسئله یو چو متاسوب و پخ بلاس کین ولی دا او دا بلی لوری بی عبدالله ویلی دی چی رسو دا طول ملت مافکا نوی سوی دا پا توضیح نیسی پا دا سیال که چی دا طول ملت مافکا هم دیر مشکل دا تاسو دا دغی مسئله پایلی چنگه چلی
گوری دا سیاسی هم خبره ده گرچه تذکره دا فان پلیم باید وقت استرشی بگه که دمیلیتون اونیزی که شی دا سی خبره ده لکه پخواسته چه دا اتخان پا وقتی دا شا پا وقتی هم انداشه دین پا که ذکرون مشتر چیز پا که ذکرون قوم و ملیت پا که ذکرون دا کم بلا خبره ده دین چیز نور کسان نور سناریوزان باکی دا آغا سیاسی لوبا دا چی هم بل تبی پستولا مشکلات بیاری او دو فیر کام دا دخپلا دی نظام پا دلینا که دا آغا رقابتون و نتیجه دا چی خلق دی دینا متظرش کیجی او خلق دی دینا قوان کی او دو فیر کام چی پا هیچ چی وانده خلق دمرا صرف آغا یو لس انجلس کسا یا دیر یا کم اگه پیکاداران دی چی دی پا مدباتی که زنواتی دی چی دی پا نظام که حضور لگی او فقط دی دی موکر لپ استفاده دارا از افغان نمانم از اسلام نمانم و دا خبر که در حال چی تذکیره یا حوضیت دیو سری چی اگه پا مقه تذکیره بانده پا غیر که یا دیتاوی چی پا مقه بانده دی کولیشی چی زن مریفی که هم در حال پیوه که هم بحر نه دی افغانستان بخار و دا دن برا دو فکر کنم دن را چی بغازمون سیاسیون و دی خبری پرلمان محلی خدا دفت فکر هم چیزی چیزی که دی بحرانی لسونه دی کوشش که چی بغا سواد او دا بیاتی نسدی چی کل تا پاسمانان کشته دی او اغا اتحاد اتفاق او چی پاسمانان کشته دی دام دی قوم و دی نوم و دی جنو بحالو باندی توی هم سر یو دبرنه لیدی کی او یو بل رنگ میدان تا وچی چه آقا دی قوم او دی شده او دی پاسخاب رنگ دی
و پس تاسو در نظره که چیری در تذکره توزیم نسی در ردلوند که انتخابات تاسو سنگه چیری پداسی حال که چی وز هم یو شمیر سمت شمال و جمعیت مخواست ولاتا در گوشن نکوی چی دا کمیسون دیده دا قبول وار ندی او دا بلی خواد سخن نور هم دا نیو چی لگی استاز دا نظر دا مسئله بسنگ حال
سوا پیشتیار دولت نداده چی دولت دی خپل کار نمحتله که تسکیره دی توزیه دی تسکیره دی شروع چی هر چون تو چی ناخی دی آخر بل آخر اغا مجبوری دی چی تسکیره و آخر چون چی چلنج دی اغا ناقام داری پدی برخه چی زبا باور دسته دهی که دولت با دیلی نیتی بده که دولت با امگاوز با دیر جن با حکس کلی توضیح که بکر داد پاملوان هم پس شوی دمشتان جیدی من پس شوی قریدی بر آیل تکلیل دیده که کم خبره نشتا ما اطول چیزا لانجی جوری اگه غیر دی تشکیلی نم لانجی جورم نشی زبا فکر کن که بهتر مدهی که داد تشکیلی توضیح شدیشی هر څوک چې ناخلي بلاخره هغه مجبوري وي چې دا تذکره بیا واخلي، چې ناخلي نو د هغه دولت به خپل برخورته هم سره معلوم کړي چې طبیعت نه مني نو د هغه دیني دي د افغانستانه برخه.
راتلونکي انتخابات په اړه سوال و چې ستاسو نظر څنګه به وي، چې اوس هم بعضې اندېښنې لري په دغه اړه؟
یقیناً ځینې ناولې سیمې دي چې هلته مونږ الکترونیکي تذکره نه شو کولای کولی، ځکه د ازرایلو حیثیت خراب دی. اما دا په دې معنا نه دی چې مونږ فکر یو کال چې دغه ټول تذکرې ورکولی شو. د تذکرو موده تقریباً 15 کال ته رسیدي، او دا یو لوی پروژه دی چې تر 15 کلونو پورې ټول افغانان باید تذکره ولري. نو تر هغه وخته پورې انتخابات کېږي. دې دپاره به شاید کوم بل میکانیزم جوړ شي چې څوک نوې تذکرې لري، که نوې تذکرو د رایې ورکړي، څوک سابقه لري که سابقه، یا نوی سیستم د انتخاباتو معرفي شي چې هغه د انتخابات کارتونه نوي خلکو ته ورکړل شي، په هغه باندې خلک کولی شي چې خپل رایې وکاروي او انتخابات ترسره شي. لیکن د تذکرو پورې معتمدل د انتخابات دا درست کار نه دی، ځکه د تذکرو توجیې په یو لوی کار کې د ټکنالوژي چې ځینې دا 15 کاله پرته وي.
بله موضوع چې یا هم د اندېښنې وړ ده، د فساد مسله ده، که څه هم دولت په دغه ورځو کې د خاص کمیسیون قضایي څو مینان د وزارت داخلي محکمه کړله. خلک دا اندېښنه لري او سوال لري چې ولې دا پخواني کسان چې په فساد تورن دي، د غټ قومندانان یا بعضې چارواکي، دوی ولې نسي کولی چې محکمه کړي او څنګه کولی شي چې د فساد څخه مخنیوی وشي؟
تا دولت مصمم وي، که رهبري وي، نظام مصرفین وي، چې دې فساد پېشګان ټول محکمه کوي، او دا پیل دی نو دا ښه خبره ده. ولس د دې طرفدار دی، ولس ته د دې جوالونو نه د دې د کړنو نه پشتي ورنکي، او دا همداسې وي. خو دا به ښه خبره وي چې دولت هغه څوک چې هغوی په فساد پېښکېږي، هغوی د محکمو ته معرفي کړي. نو اوس مخکې د وخت نه دی چې که مونږ ووایو چې دغه ټول آیا په همدغه سیستم بدکېږي، مخکې ځي او کمېږي، او که دغه شکل چې اوس روان دی مخته لاړ شو، نو دا خبره ده چې هغه ورو ورو هغه چارواکي او هغه کسان چې دي دا له قانون نه پورته بولي، دوی هم ټول محکمې ته راځي.
د دغو ګواښونو چې د تمت شمال لخوا موجود دي، هم په داخل کې د نظام هم د باندې د نظام یو تعداد ډول ډول ګواښونه کوي، او دارنګه په داخل د حکومت کې مخالفتونه موجود دي، تاسو راتلونکي څنګه څېړئ؟
یقیناً چې د ننګونو سره مخامخ دی، او دا یو خبره ده چې ټول افغانان خپل منځ کې اتفاق وکړي او دغه مسایل یا بحثی شرحل کی نظام به هم کسی بجه بیدم که ولس به گردی وقت افغانستان که رسیم بجه کبید، او کدی خپل دقیق اختلافات حال نکی راقفین که انتخابات نام پر ینگال انتخاباتی، او دون اختلاف تا راست خپل جهتی دی، او من با بلی بخه که تو پشتاف ملنش کن.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر اسحاق اتمر، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه نظر نه مننه. تاسو ته زیات برګټوبونه غواړم. خدای پامان. همتنان عزیز، در برنامه جوانان و ورزش میمانی داریم که در ایالت ویکتوریا و دیگر ایالتهای استرالیا چنان در یک تعداد کشورهای جهان در کین بوکسینگ قهرمان شدند. این جوان محترم رامش جان حبیب است، قابل یادآوری است که رامش جان عبیب در ایالت های مختلف استرالیا و همچنان یک تعداد کشورها مسابقات کینگ بوکسینگ را اجرا نموده و در این مسابقات قهرمان شناخته شده. کپ ها، مدال ها و کمربند ها را در این مسابقات به دست آورده. آخرین مسابقه رامش جان حبیب در کشور چین بود که اضافه‌تر از 60 میلیون مردم در سراسر جهان از آن تماشا کرده. در این مسابقه هم عارف خود را شکست داده و کپ کارمانی را به دست آورده. اینکه این جوان چکسم به این مقام قهرمانی کینگ بوکسینگ رسیده و همچنان در مورد مسابقه اخیرش که در چین اجرا کرده و همچنان در مسابقات که اجرا کرده کدام کمربند کپا و مدالا را به دست آورده، این سوالات را از خود رامش جان میکنیم که همین هکنون مهمان برنامه ماست. محترم رامش جان، سلام به برنامه رادیو آواز دوست، خوش آمدید.
تشکر، زنده باشین.
تشکر رامش جان. طوری که ما پیشتر گفتیم، شما در ایالت ویکتوریا همچنان در ایالت های مختلف استرالیا و یک تعداد کشورهای جهان مسابقات کینگ بوکسینگ را اجرا کرد و در این مسابقات نتایج و موفقیت های خوبی را به دست آوردی که ما برای شما این موفقیت ها را تبریک میگوییم و در آینده هم موفقیت های بیشتر به شما میخواییم. اگر اول در این مورد صحبت نمایید که از چه وقت به این طرف به ورزش کینگ بوکسینگ علاقه گرفتی و همچنان تشویق کننده شما کی بود و چه قسم به این مقام قهرمانی رسیدی؟
از خورد رو 14 ساله بودم که اول در کنگفور درم رامی جان کنگفور شروع کرده بود، باز مرم تشویق کرد، باز مام کرده شروع کردم یک جای بر یک سال کنگفور تمرین میکنیم، بعد از او باز کیک باکسینگ شروع کردیم. تقریبا نزدیک چیزی کم 10 سال میشه کیک باکسینگ تمرین میکنم و 36 پروفیشنل کیک باکسینگ کده مویتای مسابقه کردیم، کده یک دونه پروفیشنل باکسینگ مسابقه هم کردیم. 7 سال شاید میشه که تا جیم فارز اکسپریس کده پیتر تمرین شروع کردم، باز برای یک 2 سال میشه که سلیمان جان جیم سپیش پیتر خرید اور جیم نو پوز کرده فرز اکسپریس دیم دینام با یک جای تمرین نونو شروع کردیم. جیم نو انشاءالله این سال یک چند مسابقه وقت برای ما زنگ زدن که انشاءالله این سال مسابقه کنیم.
تشکر امین جان. تا به حال چی کدر جوایز را از این مسابقات به دست آوردی و کدام کمربنده را تالی داری؟
در یک دانه ویکتورین تایتل بردیم، 3 دانه استرالیان تایتل بردیم و یک دانه کامنوالت تایتل بردیم.
و تا به حال چقدر مسابقات را اجرا کردی و کدام جوایز را به دست آوردی؟
بله، لطوال از امچار شروع کردم که شیمپاد و کلاه میپوشیدیم، یک نوع امچار مسابقه کردم. بعد از اون عبدالسلام بودم پروفیشنال شروع کردم، حالا تقریبا 37 پروفیشنال مسابقه کردیم. دیگه از زاد مسابقه زاد دیگه مدل تریفی ها بردیم و پیندان کمال بان بردیم. 36 پروفیشنال کیک باکسینگ و میتوان مسابقه کردیم. 23 برد دارم و 9 از برد از ناکیات بردم و یک دانه پروفیشنال باکسینگ هم جنگ کردیم و رو بردم در پوینت.
آخرین مسابقه شما در کشور چین بود، اگر از این مسابقه صحبت نمایید که چه قسم عارف را شکست دادی و کپ قهرمانی را به دست آوردی؟
بله، بر ما اول در نوامبر زنگ آمد که در چین جنگ کنیم، باز مسابقه نشد، باز زنگ زدن که در دسامبر اونجا مسابقه بتیم. با ما وقت در اینجا در نوامبر مثل که اونجا یک مسابقه دادم، 7 روز باز در چین مسابقه دادم. در اونجا عارف ما بسیار خوب قوی پخته بود و خوب مسابقه، خوب جنگ بود و خوب مشت بوکس میزد، مگم بقیه لغتاش نفر چی نبود، بزداد لغت درمش در پایشون زد، لغت درم در جانشون خوب لغتا زنیم و من فامیده بودم دیگر در آخر جنگ فامیده بودم که من برده بودم. مگم گفتم شاید زرد چین هستیم، شاید از زرد ججا، شاید طرف چین بودن، مگم برای ما دارن خوب خوش بریم بز خوش آمدیم پس خونه آمدیم.
طرف مقابل شما از کدام کشور؟ از خود کشور چین بوده؟
بله از چین بود.
وقتی که در چین این مسابقات را بردی برای شما چی نوع جایزه داد و همچنان استقبال مردم از شما چی گونه؟
بله ترافی کپ برای ما داد سلیمان جان کدام بود در فیسبوک در کنر لایو رفته بود و کلگی از نازنابرن از کل جای سعی میکردن و تشویق میکردن و از خانه مادرم پدرمشان بیادرم خانم هم کلی یه فیسبوک سعی میکردن و تشویق میکردن کل رفیق هایم کل ترینر هایم از خارج از کل جا تشویق میکردن در فیسبوک. خطر دیگر چیز در چین دیگر چیز جزا نیست. فیسبوک هم مگنه وار فیسبوک ندارن مگم ما از اینترنت خود استفاده کردیم که اونجا فیسبوک هم کار بگیریم.
شما از فیسبوک نام گرفتی؟ اگر پا ما در فیسبوک دیدین که شما قهرمان سال شدی، در این مورد اگر صحبت نمایید که این قهرمانی از طرف کی برای شما داده شده و چند کن بوکسین دیگر در این مسابقات کندید بودن؟
بله هر سال استرالیان مویتای اوود میگیرن و چند سال پیش بود که ما جنگ کردم که نمبر وان فایتر از استرالیا بود و سر خوب جنگ بود و فایت کردن برای میتای اوود برای فایت اف دی اوود بردن.
در مورد این ایوارد و یا جایزهی که برای شما داده شده به طور مشخص اگر صحبت نمایید که دیگر چند نفر کاندید بود و چطور شما در بین همه این جایزه را به دست آورد؟
از استرالیا است، استرالیان میتای اوارد است، کل فایتر ها و ترینر ها که از کل استیت های استرالیا دیگر وایت میکنن برای فایتر ها کلان فایتر که خوش دارن یا کلان فایتر که زیاد دیدن بابا وایت میکنن به کلان فایتر که نامنیت میشه بعد از او باز وایت میکنن کلان فایتر اوارد ببرن.
همچنان شما علاوه بر ایالت ویکتوریا در دیگر ایالت های استرالیا و همچنان علاوه بر کشور چین در دیگر کشورها هم مسابقه ای داشتی؟
اولین مسابقه اینترنشنال بود در چین رفتم، چهار مسابقه در ملبورن بود و در سیدنی هم مسابقه دادیم، در کمبرا هم مسابقه دادیم و امسال هم در مارچ یک مسابقه هم دارم در پرث. انشاءالله امسال هم میخوام باز برم در چین هم برم دوم مسابقه بودم.
و در آینده چی پلان ها و پروگرام های دیگر داری و هدف نهایی شما چی است که میخوایی چی نوع یک مقام را به دست بیاوری؟
داد مسابقه بودم و دیگم نام خدا برسانم تا ورلد استیج که دیگم جنگام در پروموشن های کلانتر در چاینا در چین و در یورپ مسابقه بودم و انشاءالله میخوام که نمبر وان فایتر شام در وزن خود در کل دنیا.
از نظر شما یک ورزشکار علاوازی که مثلا ورزش میکنه دیگه چی گونه اوصاف یا خصوصیت یا کرکتر باید داشته باشه که بتانه برای کشور خود، به مردم خود، به جامعه خود، به فامیل خود خدمت کنه؟
به اخلاق خوب داشته باشه، با احترام باشه و برای جوان ها خوب تشویق کنه جوان ها را. نام میخوام که نام وطن خود بلند کنم. افغان هم خوب بسیار خوب تشویق میکنن در فیسبوک هم میخوام نام کشور خود بلند رسانم.
تشکر، ما هم برای شما موفقیت میخواییم. در اخیر پیام شما برای دیگر ورزشکاران جوان که میخواه نو ورزش شروع کنه و یا هنوز علاقه نداره به ورزش چی هست؟ از تجارب خود صحبت نمایید.
زیاد سپورت برای سیاد بسیار خوب است و اولادها را از جوانها را از کارهای بد و از به جای کشتی پس نکنند که با هر روز باید تمرین کنند، تقیل هر روز نان صحیح بخورند و با انرژی باشند و از دیگر خیر دیگر سپورت کنند، کلا برند تمرین کلا برند تا که انشاءالله یک جای برسند.
و از تجارب خود اگر صحبت نمایید که شما وقتی که ورزش شروع کردی چی کارا میکردی؟
من دیگه از اون وقت که شروع کردم هر روز تمرین میکردم، دیگه جای نمیرفتم، رفیقایم یا از بیرون میرفتم جای میرفتم ما نمیرفتم تنها هر روز تمرین میکنم تاقم تا اشتا تا خوب شده رفتم تنها تمرین میکردم و اینا میخوردم و از دیگر چیزا نبودم که مرا از تمرین منفعت کنم. آرزوی من موفقیت تمام افغان ها سپورتمن است. میخوام که نام افغان ها را بکشم خوصم در سپورت و فرزاد سپورتمن افغان ها فرزاد نیست در دنیا. میخوام نام افغانستان را در دنیا بکشم انشاءالله.
تشکر. ما هم با امید این که شما به این آرزوی خود برسی نام افغان و افغانستان را در دنیا از طریقی همین ورزش بلند ببرید. محترم رمیش جان حبیب، از صحبت شما، معلومات شما و همچنان از این که شما در مسابقات موفقیت های زیادی را به دست آوردی یک بار دیگر برای شما تبریک میگیم و برای شما موفقیت های هرچی بیشتر و بیشتر میخواییم.
بسیار تشکر. زنده باشین.
تشکر. خداحافظ.
دلم هر دم کند سوی تو پرواز، دلم هر دم کند سوی تو پرواز. بیا ای اوه انجام آباد سوی لیلا فقیرم دیدن رویت بخواهم چوکت شانه تو کجا شو چوکت شانه تو بود جایو مطا